سلامونه د ازادي رادیو د مازدیګرنې خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی مرګلی او عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ اورئ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ. په یو بل راپور کې بیا اورئ چې په کندوز ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د جګړو له امله لا اتیاو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د کندوز د عامې روغتیا ریاست وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله 12 کسان مړه او 70 نور ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یو ایرانی ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې وه، په یو کال بند محکوم شوه خو جزای لوی مذهبي مشر بخښلې ده. بشپړ خبرونه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د اجرایه ریاست لخوا په دې اړه په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تر دې دمه د ثبات او همپالنې په ټیم کې له شاملو سیاستوالو او چارواکو سره نه د حکومت او نه د ګوندونو په کچه هیڅ راز سلا مشورې نه دي شوي، او په عین حال کې په دې لویه جرګه کې د ګډون لپاره هیڅ راز دلایل نه ویني. خبر پانه زیاتوي چې د ثبات او همپالنې ټیم د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره ګټوره نه ګڼي. جمهوري ریاست د اجرایه ریاست د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د کندوز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله حوزوي روغتون ته د 12 کسانو مړي او 70 ټپیان راوړل شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
پنجشنبه په ورځ موږ ته مجموعا 30 نفر زخمیان راوړل شوي او 10 نفر شهیدان وو، او د پرون ورځې نه تر نن تاریخ پورې 15 زخمیان راغلي وو چې د دې نه 2 نفر یې خپل حقوق ژوند له لاسه ورکړی دی.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس زیاته کړه چې یو شمېر ټپیان له علاج وروسته خپلو کورونو ته تللي دي او یو شمېر نور له هم بستر دي. د راپورونو له مخې د کندوز ښار وضعیت له دوه ورځنیو جګړو وروسته نن آرام وو او ورځنی ژوند بیا په عادي ډول پیل شوی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو د طالبانو له ډله ییزو تهاجمي حملو وروسته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د وردوج ولسوالۍ له لوري پر زیباک، کران او منجان او جرم ولسوالیو تهاجمي حملې پیل کړې چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دوی 15 وسلوال ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د ښاغلي نظري په وینا په وژل شویو کې د طالبانو یو قمندان او دوه بهرني اتباع شامل دي.
از میان کشته شده از اینا یکشان یک فردی برجسته و قمندانی عمده طالبا. نیروی امنیتی قسم راپوری که برای ما دادن دو تن خارجی است.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړی دی. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. وحید الله کلمزی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب او د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په مقصد امنیتي پلان د تطبیق په حال کې دی. ښاغلی کلمزی زیاته کړه چې غزنی ته درې کندکونه اضافي ځواکونه رسیدلي او د امنیتي پلان لومړۍ برخه په خواجه عمري ولسوالۍ کې د تطبیق په حال کې ده. د والی ویان محمد عارف نوری بیا په یو جلا پیغام کې ویلي چې له مرکزه استول شوي مرستندوی ځواکونه له فرعي لارو خواجه عمري ولسوالۍ ته ننوتي دي او د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لیبیا کې د سیالو ډلو ترمنځ په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن وویل په هغو جګړو کې چې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشو د اپریل په 15 په پلازمېنې پر پلازمین ترابلس د ولکې په هدف پیل کړي 1516 نور کسان هم ټپیان شوي دي. په لیبیا کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO دفتر نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اداره ترابلس ته د نورو صحي تجهیزاتو او کارکوونکو د استولو په حال کې دا پای نه حل کې پر صحي کارکوونکو او د هغو پر موټرو حملې هم غندي. په لیبیا کې په یو وخت کې دوه موازي حکومتونه یو د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې واکمن دي چې دواړه ملیشا ډلې لري. یو ایرانی ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې وه نن په یو کال بند د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې او په یو کال بند محکوم شوې وه جزا یې د لوی مذهبي مشر لخوا وبخل شوه. د ویدا موحد په نوم د دې میرمنې مدافع وکیل پیام درفشان نن وویل محکمې دا میرمن په خلکو کې د فساد په خپراوي مجرمه وپیژندله او په مارچ میاشت کې د یو کال حبس سزا ورکړه، خو لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیې د هغې جزا وبخله. ښاغلی درفشان وویل د میرمن موحد نوم د عفوې په فهرست کې شته خو له زندانه د هغې د خوشي کولو رسمي چارې روانې دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. 22 کلنه موحد چې د انقلاب واټ د نجلۍ په نوم مشهوره شوې په 2018 کال کې وروسته له هغه ونیول شوه چې خپل پوړنه یې د دسمبر په 28 د تهران په انقلاب واټ کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې له سره لرې کړ او په هوا کې ونیو. او د نیپال په ایورست سیمه کې نن د یوې کوچنۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د الوتکه د ایورست سیمې په یوازیني هوایي ډګر کې له یو ولاړ هلیکوپټر سره هغه مهال ولګېده چې د نیپال د پلازمینې کاتمندو پر لور الوتنې ته د تیارۍ په حال کې وه. په وژل شویو کسانو کې یو د الوتکې پیلوټ او دوه پولیس افسران وو چې پارک شوي هلیکوپټر ته نږدې ولاړ وو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورناو موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ.
بنابراین ما کاری جرګه را یک جانبه میدانیم و کاری جرګه را هم شمول و افغانستان شمول نمیدانیم و تنها طرح و برنامه حکومتی است که بنابراین اشتراک خود را به این جرګه که برای جرګه مشروعیت میبخشه لازم نمیدانیم.
در حال راپور سربیره د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه هم لرو. په کندوز ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې د جګړو له امله لاتیاو زیاتو کسانو ته مرګ شو بلوخته.
آتیش د اول ورځې او 15 درش د نن ورځې او 12 نفر مجموعا شهیدان. په دې کې هم زمونږ نظامی کارمندان او همدارنګه ملکی وګړيشته ده.
د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو سره لیوالتیا لري. په یو بل راپور کې بیا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونه د سر موضوع مو یو مهمه او نوې مسله ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړی ده. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي او دغه ناسته د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اغیزمنه نه ده. ډېر نور جزئیات له خپل همکار اکرام الله اکرام نه اخلم چې همدا شېبه را سره په سټوډیو کې د اکرام صاحب مهرباني وکړي په نور جزئیات څه دي.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې د افغانستان د سولې په لویه مشورتي جرګه کې ګډون کوي. دغه ټیم په یو خبره کړي اعلان کې ویل دي چې دغه جرګه د افغانستان د اوسنۍ او سونزو د حل لپاره اغیزمنه نه بولي، نو په دې خاطر په دغه جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. په دې ټاکنیز ټیم کې د جنبش ملي ګوند مشر عبدالرشید دوستم، همداراز صلاح الدین ربانی، د دې ترڅنګ کریم خلیلی او یو شمیر نور سیاسي مشران په دغه ټیم کې یو ځای شوي دي. په اعلان کې وړاندې راغلي دي چې د ثبات او همپالنې ټیم او په دې ټیم کې شامل احزاب او سیاسي شخصیتونو او نه د حکومت په کچه تر دې دمه د دې ناستې اړوند مشورې طرف نه وو، او په عین حال کې د دې ناستې اړوند قانع کوونکي دلایل هم نه لري. دوی وایي د دغه جرګې په اړه دوی سره مشوره نه ده شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي بشیر احمد تینج سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی اندېښنه لري او فکر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې څخه د ځان په ګټه انتخاباتي ګټه اخلي. البته دا زمونږ اندېښنه هم ده چې له بده مرغه اشرف غنی هڅه کوي چې له دې جرګې د خپلو انتخاباتي چارو او کمپاینونو په ګټه کار واخلي، او بیا هم د سولې پروسه چې اوسي خلکو ته د دې پروسې صلاحیت ورکړ له ستونزو سره مخ کړي. نو په دې جرګه کې زموږ ګډون د خلکو او حکومت په مصلحت نه دی. نوموړي همدا شان ویل حکومت هڅه کوي چې په دې جرګه کې حکومتي پریکړې په ګډونوال ومني. وصال صاحب، د سولې لوی مشورتي جرګه چې ټاکل شوې ده د راتلونکي څور میاشتې په نهمه نیټه جوړ شي، د دوه ورځو لپاره به دوام کوي، او ویل کېږي داسې چې له ټول افغانستان به په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه اخلي.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب همدا جزئیات سوال چې تاسو شریک کړل اوریدونکو سره. په راتلونکو خبري سرویسونو کې به په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک شو. په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو کارپوه د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستنګزه سره بر سره همداسې به د ټلیفون پر لیک د دوی سره خبرې کوو. ستنګزه سره تاسو ته خره غلاستم وایم. لومړی پوښتنه همدا کوم چې د مشورتي لوی جرګې سره د ثبات او همپالنې ټیم د پریکون لامل تاسو څه بولئ؟ دوی خو که هم خپله خبره کړې ده چې دغه د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېده، تاسو څه وایست؟
سلام وړاندې کوم. زه هم عرض وکړم چې اساسا دغه غبرګون زیره پر دې چې د یو نوماد عکسالعمل ده، یا د یو انتخاباتي ټیم عکسالعمل ده، په عین زمان کې د هغه عمیق اختلاف او د بې اعتمادۍ فضا ښکارندوی ده چې د ملي وحدت په حکومت کې متاسفانه له تېرو کلونو حاکم وو، او اوس خپل اوج ټکې ته رسېږي. د څه مورد کې چې هغه د سولې مسله د یو خارجي جمهور رئیس او د سولې شورا غږیږي، او بل خوا د مخالفت کوي. دا د څه حالت کې چې په حکومت کې د همغږي خپل هغه آخري پړاو ته رسېدلی.
بله، د سولې مشورتي لویه جرګه تاسې د افغانستان د سولې لپاره څومره مهمه بولې، او دغه پریکون به څه اغېز پرې ولري؟
زه فکر کوم چې اول خو دا پریکون په هغه باندې مشخص تاثیر کوي. دله پالیس ډاکټر صلاح عبدالله د ټیم غړي دا اوس د سولې پالی شورا کې بلکله غړیتوب لري. طبیعتا هغوی به هم خپل عکسالعمل ولري، او ارګ به هم خپل عکسالعمل ولري. یو له بلې خوانه دغه مشورتي جرګې ته سخت زیان رسوي د اعتبار ته، او هغه کسان چې په ولایات کې د استازو په نامه راځي هغوی به یو تعداد رانیسي، او همدارنګه به نور سیاسیون ترسل دے مشورتی جرگے سارا پریکون لوکی. او زفر کرنے کو ہم چھے پتی سالات کے چھے ہم قطر کے پراتون کے ہونے کے دے مذاکرات و افغان سول پر اعتماد خبری کا تو پرتکی گی، او افغانستان ہم کن یو گانچ پر سیاسیون او ملی شخصیتون علاق سی، او دلتا اور پسی جرگا جوڑی گی دے مدریات پر افغانستان حکومت او دے افغانستان جمہورستا سوزمنگی، او دا معلومه نه چې جرګه په کوم مسایل باندې حکومت ته مشوره ورکړي.
ایا د دې لامل خو به نشي دغه پریکون چې دغه د سولې مشورتي جرګه یا ونشي یا ونځنډیږي، داسې څه امکان هم تاسو ویني؟
دواړه امکانات شته. دې حالت دی د کې دوه امکانات هم شته. د ځنډیدو امکانات ډېر قوي دي، او همدارنګه یو بیرنګ لوی جرګې د جوړېدو احتمال هم واقعیت پلري نه ده.
بله بله، ستاسو وړاندیز څه دی؟ بالاخره څه باید وشي ترسو دغه مشورتي جرګه که د افغانستان د سولې لپاره ګټوره وي ترسره شي؟
زه فکر کوم چې اول باید حکومت نظافه پیدا کی چې خپل مجلس کې او هم غیر مجلس کې په څو خلک حکومت باندې اعتماد کی او بل خلک د حکومت باندې ورسه نو یو سیاسي ګوندو سیاسي شخصیتونو له دې سره په تفاهم د سیاسي اقدامات کې یو سرک اجراءات مشورې پرته اجراءات متاسفانه چې در جرگه پیمراف و تولیست.
بله دیر زیاده مننه استان اگزیسپ کوربدن ده سیاسی چارو کارپو او ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم و ده پانزی استاز نصرالله استان اگزیسپ چه ده مشورتی لوی جرگی سره ده صبات و همپالن تیم چه مشری دکتر عبدالله عبدالله چه ده افغان حکومت اجرایه رئیس ده کوی ده پریکون پتراو خپل نظر و تحلیل را سره شریک کرد. به هم پیوی سیاسی موضوع پاتیکی گو ده حزب اسلامی گون مشر گلبدین حکمتیار پا لومړی ځل د پاکستان پا خپل دریس سرگن کرده ده. خغلی حکمتیار دی یک شنبه پر از لازدی راژیو سره پا زنگری مرکه که ویل پاکستان لطالبان املاتر که ویو ده افغانستان سیاسی مسائلو سره لیوالتیا لری. گلبدین حکمتیار ده هم ویل چه هی سوک نشی که ولی سولا تر خپل انحصار لنده ونیسی او طول خونه باید پا صادقانه دول ده سولی پا مذاکراتو که ونده وخلی. نور حال پده فیروزه عزیزی را کوی.
خغلی حکمتیار د یکشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکې لري او له طالبانو ملاتړ کوي.
پاکستان یو له دوو هیوادو دی چې د افغانستان د مسلې سره هغوی سره اړیکې لري، ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریز لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي.
خغلی حکمتیار دا هم وویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیان زیات رسیدلی، په تیره بیا اقتصادي ضرر او لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په اړه دغسې واضح دریځ نه و ښکاره کړی. پاکستان هغه هیواد دی چې له دې وړاندې پرې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري له ترهګرو ډلو سره د مرستې تورونه پرې پوره شوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار په دې ځنګړي مرکه کې دا هم وویل چې د جګړو دواړو ښکېلو غاړو افغان حکومت او طالبان له لوري په سلنی عملیات چې د افغان حکومت له لوري د خالد او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم اعلان شوي د سولې په پروسه به منفي اغیز وکړي. خو نوموړی د سولې روانو هڅو ته هیله مند ښکاري او وایي چې دا هڅې به د افغانستان د سولې لپاره رنګ راوړي. ښاغلی حکمتیار د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر په ناسته کې به ګډون کوي که نه وویل
او هم په ټولو مسایلو باندې بحث وکړي، ګډ دریځ غوره کړي. هیڅ څوک د ویتو حق ځان ته ورنه کړي، د ویتو حق څوک نه مني، د هیچا یې نه مني. دا سوله په خپل یرغمل کې ونه نیسي، په خپل انحصار کې ونه نیسي. سوله یو ملي مسله ده، د ټولو توافق ایجابوي. صادقانه طور بلاک د شرط باید مذاکراتو داخل شو.
ټاکل شوی چې د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی خبرې اترې وکړي. که څه هم طالبان ویلي چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت استازي د افرادو په توګه برخه اخلي، نه د حکومتي استازو. خو افغان حکومت ویلي دي چې د دوی استازي به په دې ناسته کې د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي، نه د اشخاصو په توګه. له دې سره ښاغلی حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي، خو که دغه جرګه په سمه توګه مدیریت نشي خلکو ته به ستونزې جوړې او د مشورې ارزښت به راکم کړي. افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه به د راتلونکي سور یا غوی میاشتې په 9 نیټه جوړه شي چې 2 ورځې به دوام وکړي او د سولې اړوند مسایلو په څرنګوالي به پکې بحثونه وشي. ښاغلی حکمتیار وایي سره له دې چې له افغانستان سره د سولې د تړون 95% شرایط نه دی پلی شوی، خو د سولې له هوکړې خوښ دی او د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو په تیره بیا له طالبانو یې د سولې غوښتنه وکړه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfe.org.
من نکاو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د دې خبرونې ټول ریپورتونه او مرکه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې د خبرې د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې مؤثریت په تړاو د همغږۍ یوې غونډې ته وکړې. تفصیل له ناجی صاحب څخه ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شفافیت او بې پرېتوب ترڅنګ وایي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنر رحیمی ظریفی د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې د موثریت په اړه د همغږۍ یوې غونډې ته په وینا کې د دې ځنډ لامل د وخت کموالی یاد کړ.
متاسفانه در انتخاباتو کې
په خوشنۍ سره چې د میزان د شپږم په انتخاباتو کې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات شامل نه دي. موږ یوازې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات ترسره کوو، ځکه په انتخاباتو کې تعدیل او بایومیټریک موضوع وخت ته اړتیا لري. که چیرې موږ د ولسوالیو شوراګانو انتخابات ورسره یو ځای ترسره کړو، ډیر وخت ته اړتیا ده او د خلکو اندېښنې پاروي. هغې زیاته کړه چې د جمهوری ریاست انتخابات به د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخاباتو سره د میزان په شپږم نیټه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانیو غړیو هم ویلي و چې روانو حالاتو ته په کتو د ولسوالیو شوراګانو او جمهوری ریاست انتخابات په یو وخت نه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي هغوی هم دا وړاندوینه کړې وه چې د وخت د کموالي او یو شمېر نورو ستونزو له امله دغه کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه وویل،
په وخت نه ترسره کېدلې، خو له بده مرغه اساسي قانون چې کوم وخت نه جوړ شوی ده، له 2003 کال نه راپدې خو موږ دغه ټاکنې باید ترسره کړې چې نه ترسره شوي، یعنې تر اوسه پورې د یو غیر قانون تسلسل په سنا کې، پر مثال یو برخه د سنا باید د ولسوالیو شوراګانو استازو جوړ شي چې هغه نه د موجوده مستقیم تاثیر په سنا باندې ده چې هلته یو برخه د سنا بشپړ کیږي نه.
د افغانستان د اساسي قانون د 137 ماده په اساس په محلي درو کې د خلکو ګډون او چارو تنظیم په کلیوالي سیمو کې د شورا د قانون په اساس ترسره کیږي. د سنا مجلس غړي د آزادو انتخاباتو عمومي، سراسري، مستقیم او سیمه د اوسیدونکو له لوري د دریو قانونو لپاره ټاکل کیږي.
د انرژي سپه ریپورت غوغوي د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې د دوه ورځو جګړو له کبله اویا تنه ټپین شوي دي او دغه راز 12 تنه وژل شوي دي. بلره نور حال ازما همکار اجمل اریان له سیمې څخه کوي.
په کندوز کې د جګړو له کبله اویا تنه ټپین شوي او 12 تنه وژل شوي دي. د کندوز ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دوه ورځنۍ جګړې له کبله د دې ولایت حوزوي روغتون ته اویا تنه ټپیان او د 12 تنو جسدونه راوړل شوي دي. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دغه شمېر له دې هم لوړ شي.
پنځم به پروز مونته مجموعه 30 نفر زخمیان راول شو او 10 نفر شهیدانو، او د پرون ورځې نه تر نن تاریخ پورې د نن ورځې پورې تر اوسه پورې 15 زخمیان راغلي چې د دې نه 2 نفر خپل حقوق ژوند له لاسه ورکړل. نو 30 د اول ورځې او 15 د نن ورځې او 12 نفر مجموعه شهیدان. په دې کې هم زمونږ نظامی کارمندان او همدارنګ ملکی وګړي شته. تعداد سره ورس ورس فرق پیدا کوي.
خغلی فضلی زیاته کړه چې یو شمیر ټاپیان له درملنې وروسته رخصت شوي او یو شمیر لا هم د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د درملنې لاندې دي. بل خو د قربانیانو کورنۍ د جګړې پر ښکېلو خوا غږ کوي چې د خپلو وسلوالو تحرکاتو پر مهال له پوره غور څخه کار واخلي، څو پکې ملکي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه ونه رسیږي. د قربانیانو د کورنیو درې تنو غړو امن الله خان، خیبرګل او توریالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دی ورسته جګړه ډیر کسان واخصل هغه لمنځه یو زمنګ د کورنۍ غړي بس شپخانه کې پراته دي، زخمیان دي، حیات یو پکې لاړ شهید سو. نو دغه مشکلات دي، مشکلات ور سره بل ډیریږي.
نو ډیر خلک اواره او مسافر در په در رسول، شهیدان او زخمیان هم به هر دي شه رسول پور دی. ایمه خپل کلیوال یو زخمی سو، درې شهیدان سو، ملکیان لا کور سیاست را وته معلوم نو اړخ مرمه راته په لګیدل.
زمنګ لغړو نه دوه نفر شهیدان سوي دي. نور موږ له دولت غوړ دغه دولت
ولایتی شورا دی رئیس محمد یوسف ایوبی دی خبرو پر بنسټ که څه هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې جګړه خاموشه شوې ده، خو لا هم دغه ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی.
ما امنیتی سرتاسر کندوز هم میخواهیم تا آخرین نقطه که مربوط به ولایت کندوز است. چی ولس پولیا
موږ له دولت نه غواړو چې د کندوز ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې کړي، څو د دې ولایت خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. خو موږ په وار وار خپل وړاندیزونه امنیتي او دفاعي ارګانونو ته وړاندې کړي دي، خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو بریدونه پر شا تمبولي دي او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د تېرې ورځې په پرتله نن یکشنبې په کندز ښار کې وضعیت ښه دی او خلک پر خپل ورځني کاروبار بوخت دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي چې باید د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي، څو بیا ځلې خلک له ناخوالو او کډوالۍ سره مخ نه شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
بلخوا د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د امنیتي پلان د تطبیق او د وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت ته دمګړۍ د دریو کنډکونو په کمیت تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي دي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی والی وحید الله کریم زیوای په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راست تحرکاتو د مخنیوي او د فکولو لپاره کلک تدابیر نیول سوی او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو هر اړخیز امنیتي پلان طرح او د تطبیق په حال کې دی. د ده په خبره د دغه پلان لومړۍ برخه عملا د خواجه عمري ولسوالۍ په استقامت کې د تطبیق په حال کې ده. والی وایي دمګړۍ غزنی ته د درې کنډکونو په کمیت تازه دمي ځواکونه را رسیدلي دي.
یو وسیع عملیاتی پلان د نوي کال دپاره جوړ شوی دی چې عملا تطبیق د پلان او عملیات آغاز شوي دي. د خوجمرو په استقامت کې زیاتره ساحې تصفیه شوې، امنیتي پوستې پکې افراز شوې. په دوهمه قدمه کې به ځینې هغه ولسوالۍ چې خسته پخوا نقل شوي دي هغه به فعالېږي. نمبر یک او دوهم نمبر شعرهای به دښمن څخه تصفیه کیږي او په هغو باندې به پوستې افراز کیږي.
د هغه په وینا د راز د غزنی ټول ولایت د هوایي ځواکونو تر جدي څار لاندې او په هره سیمه کې چې وسلوال د تحرک هڅه وکړي نو به ځپل سي، او د غزنی په ډیری ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي اقدامات پیل سوي دي. د ولایت ویان عرف نوري بیا وایي لسګونه تازه دمي کمانډو ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته له فرعي لارو داخل سوي او د یادې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان له مقاومت څخه پرته د خواجه عمري ولسوالۍ له ډیری سیمو څخه وتلي او امنیتي ځواکونه به له پلان سره سم د یادې ولسوالۍ اصلي مواصلاتي لاره له ماینونو څخه پاک او تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته شنونکي او مدني فعالان بیا اوسنی وخت د پوځي عملیاتو لپاره ګټور نه ګڼي. رحمت الله مرجان خیل چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دولت باید په ژمني موسم کې خپل امنیتي ساحه پراخه کړې وای تر څو د هوا له ګرمېدو سره د وسلوالو د بریدونو مخه ډب سوی وای.
له موسم نه دولت سمه ګټه وانخیستله، ځکه په ژمی هغه موسم و چې دوی په ډېرو کمو امکاناتو کولی سوای ډېرې پوستې واچوي، ډېره ساحه تر کنټرول لاندې راولي. اوس که چېرته هم دغه درې قطې راغلي دي، کېدای شي چې شپږ قطې نورې هم راسي، ولې هغو نه کار نه شي کولی لکه د ژمي په درې میاشتو چې کړی وای.
د غزنی چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو په چوکاټ کې پر امنیتي پوستو خپل بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالی سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکار فعالیتونو لپاره کار اخلي. بلیره د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبي امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو له پاراګوای څخه د کتنې په مهال پرون اشن بیل وایس اف امریکا سره په مرکه کې وویل د ایران پیسو په جنوبی امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران ماهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېره اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینه کاراکاس ته مستقیمې الوتنې پیل کړې. هغه هوایي شرکت چې واشنگټن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لېږدولو په تور پرې بندیزونه لګوي. لګولې دي. ښاغلی پومپیو دا په جنوبی امریکا کې د ایران مداخله وبلله، ویل چې هغه د جنوبی امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالاتو په وړاندې اقداماتو ته تیار دی. پومپیو زیاته کړه، موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او یو نړیوال ګواښ دی. ایران له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. پومپیو له سیمې څخه داسې مهال کتنه کوي چې واشنګټن په وینزویلا کې حالات له نږدې څاري. هغه هیواد چې سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو په واټونو کې د مظاهرو او له خوان ګوایدو سره چې ځان په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی، د سیاسي شخړو له امله په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخامخ دی. روسیا، ایران، چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د مادورو ملاتړ کوي، حال دا چې متحده ایالات د اروپا ډېر هیوادونه او یو شمېر نور بیا د ګوایدو ملاتړ کوي. مادورو چې په 2013 کال د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مړینې وروسته قدرت ته رسېدلی، د تیر کال د مې د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې په جنوري میاشت کې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لوړه کړې ده. اپوزیسیون چې دغه انتخابات بایکاټ کړي او هغه یې له درغلۍ ډک بللي واټونو ته یې پراخې مظاهرې راایستلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې دغه انتخابات شرمونکي بللي، وویل مادورو او همکارانو یې دا هیواد وران کړی دی. د پومپیو په وینا د مادورو ناسم اقدامات د دې سبب شول چې ګوایدو په قدرت تکیه وکړي تر څو دا هیواد رښتینې ډیموکراسۍ او سوکالۍ لارې ته سیخ کړي.
وخت 4:30 شوې، اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي جرګه کې به ګډون ونه کړي. په یو خبر پانه کې چې اجرایه ریاست خبره کړې، ویل شوی دی چې تر دې دمه د ثبات او همپالنې په ټیم کې له شاملو سیاستوالو او چارواکو سره نه د حکومت او نه د ګوندونو په کچه هیڅ را سلا مشورې نه دي شوي، او دوی د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره ګټوره نه ګڼي. د کندوز ولایت عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په کندوز کې د تیرو دوه ورځو جګړو له کبله حوزوي روغتون ته د 1200 کسانو مړي او اویا ټپیان راوړل شوي دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې پر یو شمېر ولسوالیو د طالبانو له ډلهیزو تهاجمي حملو وروسته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 15 تنه طالبان، چې دوه بهرانیان او یو طالب قومندان پکې دي، وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لیبیا کې د سیالو ډلو ترمنځ په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي. د سازمان ویلي په هغو جګړو کې چې د خلیفه هفتار په مشرۍ د لیبیا د ملي پاوز په نوم ملیشو پر پلازمینې ترابلس د ولکې په هدف پیل کړي، 1516 کسان هم ټپیان شوي دي. یوه ایرانۍ ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې او په یو کال بند محکوم شوې وه، جزای د لوی مذهبي مشر لخوا بخل شوې ده. او د نیپال په ایورست سیمه کې نن د یوې کوچنۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې درې کسان مړه او 4 نور ټپیان شول.
په هلمند کې د 15 لوبډالو په ګډون تیر ورځ د کرکټ د غوره لیګ دریمه لوبه د جواد داوري او خاروالی ترمنځ ترسره شوه. د لوبې ټاس د خاروالی لوبډلې لوبډل مشر رحمت خان وګټ او د بالینګ کولو پریکړه وکړه چې د 14 اورونو په لوبولو سره جواد داوري لوبډلې ته 155 منډې هدف وټاکه. د خاروالی لوبډلې د او لوبغاړو په سوځیدلو سره واځي 102 منډې جوړې کړې او د 23 منډو په توپیر جواد داوري لوبډلې لوبه او ګټله. د شل کلنو څخه ښکته د فوټسال سیالي د آسیا سبا په ایران کې پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ټیم د ایران او هانګ کانګ په ګروپونو کې شامل دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل د څرګندونو له مخې په کوالالمپور او ملیزیا ښار کې د آسیا د شل کلنو څخه ښکته د فوټسال د اتلولۍ سیالي پچا واچول شو او افغانستان، ایران، د هانګ کانګ په ګروپ کې شامل دي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو دفتر مسؤل شفیع شادابوي چې دغه سیالي په 4 ګروپونو کې د 12 ټیمونو په شتون د 2019 میلادی کال د جون میاشتې له 14 څخه تر 23 نیټې پورې د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو لړ کې به نن چنای سوپر کینګز د کلکتې نایټ رایډرز او سن رایزر حیدرآباد به د دلی کیپټن لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالۍ د تیرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنج بنګلور پنجاب 11 لوبډلې ته په ماته ورکولو سره خپل لومړی بریا خپله کړه.
او دا هم باید وایي چې د کلکتې او چنای ترمنځ لوبه اوس مهال روانه ده. کلکتې اوس له شپږ پنځوس منډې کړي شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي. د نولسم اور وروستی بال پاتې دی چې ترسره شي. د دې لوبې نور حال به بیا له تاسو سره وروسته شریک کړو. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. تاسو دا خپرونې واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف په لټه کې یوی چاغی پسی ورشبلو یغی پسی ورشبلو یغی پسی ور شامدی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسی ور کړی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لغمان له ولایت د فریدون په نامه یو خون کې آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه خو کلونه کېږي چې دغه ځمکه نه ده ترلاسه کړې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
آواز مې اوري ورور؟
بلی آواز اورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خزه به پختنه کوم ته به جوابونه راکې؟
صحیح مې راغله.
ها ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
بلی ورور از فرادونه ما د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم.
مشکل دې سو؟
مشکل دا ده ورور چې موږ رئیس جمهور فرمان دې صادر کړي چې ته هر معلم دی او نمرو مستحق دی او په هماغه اساس تاسو ته معلومه ده لسنګ ولسوالۍ یو غرنۍ او سبلوبور ولسوالۍ دلته داسې ځمکه نشته چې الومینی ته توضیح کړو. نو په هماغه اساس موږ خواهش وکړو چې په مرکز کې چې مختلام ډاک دی هر یو پس وسیع او ډېر پراخ ولسوالۍ هغه د دښت لري نو موږ ته دلته یو نمره راکړي هر معلوم دپاره.
اوس برحال معلم یې؟
اوس برحال معلم. او فعلا
څو کاله دې وظیفه اجرا کړې؟
بس څلور پنځه کاله مې ما وظیفه اجرا کړې زما کېږي او د نورو همداسې. نو مشکل دا ده وروره مهرباني.
یعنی دا مسله خو بنې پکې چې څوک مستحق هغه ته ورکی کنه ټول معلمین ته ویل؟
نه نه ټول معلمین ته ویل چې نمرې ورکو. خو مشکل دا ده چې دا والی موږ سره وغدای چلن کوي کله وایي چې تاسو ته به پالیشنګ ولسوالۍ کې نمرې ورکو. خو موږ ورته ویل چې پالیشنګ ولسوالۍ کې ځمکه پیدا کړه موږ تاسو ته ورکو. دا نه باندې کوي هغه چې تاسو مستحق دي نه چې تاسو په مرکز کې واخلي. په لږه اساس کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي کله وای چې زراعت وزارت د شاسازۍ نه تاسو موږ ته نقشه راوړئ کله وای چې دا خبره ده کله هغه خبره دغه فیصل ده.
تاسو غواړئ چې په مرکز کې ځمکه در کی کنه که کومه ولسوالۍ کې؟
مرکز کې ټول کارونه خلاص ده. وزارت شاسازۍ وزارت معرف اتا رئیس جمهور هم حکم کړی چې دغه د لشنګ ولسوالۍ معلمینو لپاره په مرکز کې د محترم دخته ده ته به نمرې ورکوي. ټول کارونه خلاص ده. نقشه کشي شهروالۍ کړی ده ځمکه ورته براوت کړې دي. هر څه مکمل د تعرفي پر ریاست کې لیکل شوی دي خو صرف دغه والی صاحب موږ سره موافقه نه کوي کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي داسې عقدوي چلن کوي موږ سره او موږ ته نمرې نه ورکوي. صرف استطاعه پاتې ده. افتتاح کړه دا اجازه ورکړي رئیس د معرف ته چلا شي افتتاح کړه د خلکو ته نمرې ورکړه. نو مشکل حل ده څه خبره نشته. خو صرف دا د افتتاح لپاره دا رئیس د معرف ته اجازه نه ورکوي. موږ چې رئیس د معرف ته چلا شو هغه وایي چې زه تاسو سره موافق یم تما ته والی هم دا اوس هم اجازه راکړي زه تاسو تعرفیم ورکوم نمرې ورکوم هڅه خبره خلاصه ده. صرف د والی صاحب افتتاح خبره پاتې ده.
نو څه فرما چې خو به ما خسته ای کنه؟
صرف دغه فرما پاتې دغه فرما چې موږ تراکه نو نمرې ترلاسه شو دغه فرما پاتې دغه خبره په دغه فرما کې ده.
نه فرما نه درکه نور لستونه تکمیل کړي؟
نور لستونه هڅه تکمیل شوی دي. والی صاحب پکې یو امضام کړ یو فرما او صرف دغه توزیع پاتې ده. نور ټول کارونه خلاص دي.
ته یوازې نور استادان هم شته ستا غوندې؟
نه نه زه یوازې نه یم. دا د بسالي شنګ ولسوالۍ استادان معلمین چې دي دا د ټولو دغه مشکل ده. یوازې نه یم که زما یوازې مشکل وای خو مشکل به حالېدله.
ښه ته خپل کور نه لرې؟
نه کنه معلم نو بیچاره یو مسکین یو غریب سړی ده. معلم بیچاره کور له کومه کوي؟
څومره مشکل سره مخې چې کور نه لرې؟
بس زیات مشکلات سره مخامخ او کرایي کور کې پراته استو. بس دومره د معلمینو دومره تنخواه نشته چې ترخه وخت پوره شي ټک ټک کول والا را شي مونږ ته غږونه وکړي چې 2000 یا 3000 کرار راکړه دو درې زره نور مونږ ته پاتې کېږي د کو خرچه هم نه کېږي هر شي دغه نمبر مونږ ته راکړي کفر آباد کو او خپل سرپنا یو هغه وو.
څو کاله کېږي چې دا لیستونه ستاسې ترتیب کړي؟
دا لیستونه تقریبا درې کاله شو چې دا یا 4 کاله شو ترتیب شوي او مکمل دي کارونه خلاص دي.
یعنی داسې نور استادان او ښوونکي به چې هغوی ته ځمکې ورکړي او تاسې پاتې یاست؟
نه هیڅ چا ته ځمکې نه دي ورکړي، بس د ټولو نمرې پاتې دي. د لیشنګ نمرې پاتې نور د ټولو ولسوالۍ ورکړي، د قرغیو ورکړي، د مرکزي ورکړي، د دولچا د هغه وایم د الینګاري ورکړي، صرف د لیشنګ او د دولچا چې دواړه په یو موقعیت کې دي او دغه دواړه ولسوالۍ ولوبور دي او دلته ځمکې نه لري، دوی غواړي چې دلته یو د مستلام با په دښته کې دوی نمرې ترلاسه کړي. هسه کارونه هم خلاص دي، نقشه کشي هم شوی ده، برابر د ځمکې هم شوی ده، هلته څه قومي مسایل هغه هم حل شوي دي، وزارت د معرف هم امر ورکړی، رئیس جمهور هم امر ورکړی، صرف دغه غالي مونږ سره موافقه نه کوي، کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي. نو مونږ په دغه هغه غلی کله ادارایي وایي چې په دغه اداري مجلس کې مونږ بحث کوو، په هغه کې بحث کوو، نو تقریبا 3 میاشتې شو چې مونږ غلی چې په دغه اداري مجلس کې بحث کوو، په هغه اداري مجلس کې
د انصاف پلټکی.
دغه ستونزه مو د لغمان د والی لوایاند خاغلی اسدالله دولتزی سره شریک کړه. جناب دولتزی، د لغمان ولایت نه زینو خوونکو آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې حکومت دوی سره وعده کړی و چې یو نمره ځمکه به ورکړي، فورمې هم ورکړي او ځمکه هم په نخښه شوې، خو ډیر وخت کېږي چې په تمه دی او دغه ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. ستاسو نظر مې غوښتو په دې سکه.
ډېر مننه تاسو د رادیو کته تاسو پوهیږي چې موږ په روسیو کې د جمهور رئیس د حکومت مطابق په ټول ولایت کې د ځمکو د نمرو د یو منظم او شفاف میکانیزم له مخې د غلړې پیل شي. ډېر مننه په دې کې ډېر بریالي شوي یو او دې برخه کې د خونکو د نورو حقو بیلابیل وکړو چې دوی د قانون له مخې د هستوګن نمرو د ورکړې مستحق دوی ته هستوګنې سیمې مشخص شي. یوازي خونکو یادونه وکړه، مګر څو نه وړاندې د الینګار ولسوالۍ 1350 خونکو د سګن نمرې د رسمي اسناد په خپل کارونه شروع کړي دي. همدغه سي د قرغیو د علیشنګ بادتخ او تڅنګ د نورو د مرکزي ته هم پلان کې شته. ډېر ژر به دوی ته د سګري له خطره د دوی کوم مشخص خارګوټي ځانګړي شوي دي، د هغوی ټول هغه مسایل هغه ټول خدمات چې هغه د ریاست او ترڅنګ د خروالۍ د معیارونو سره برابرۍ هغه پام کې نیول شوي دي. موږ فون کو ته یو ځل بیا ستاسو له ادرسه ډاډ ورکړو چې ټولو ته به مشخص خارګوټو کې دا سګن نمرې رسمي کړي، کوم تشویش نه کې هیڅ فون کې په دې ولایت کې دا سګن له نمرې څخه به برخې نه پاتې کیږي.
د انصاف پلټکی.
درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې د لغمان له ولایته د فریدون په نامه یو خونکي آزادی رادیو ته ویلي چې د حکومت د امر په اساس د لغمان په ولایت کې د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی، خو ډیره موده کیږي چې دغه ځمکه پسې سرګردانه ګرځي خو ترلاسه کړې نه ده. او د لغمان ولایت د والی ویان اسدالله دولتزی وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په ډیره لږه موده کې به د لغمان ولایت ټولو ښوونکو ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو خپل خبرونې ته شرق لست. دا اونۍ هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي دي چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ. له نیکه مرغه دا ځل د یو شمېر کسانو په اړه هم پیغامونه لرو چې له خپلو سیمو لرې په نورو ځایونو کې لیدل سوي دي او زموږ هیوادوالې په اړه معلومات راکوي. نو که تاسو په خپل کوم ورک دوست پسې ګرځئ، نو د خبرونه واورئ، قلم او کاغذ درسره واخلئ او شمېرې درسره ولیکئ، کېدای سي ورک عزیز مو پکې پیدا سي. لومړی به د لغمان ولایت
السلام علیکم. تر هر څه دمخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم د ورکشو عزیزانو پروګرام ته، زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کوم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د
غزنی را خرابا اوسیدم کې صحیح خبر هم نشي کولای وای چې زمې مور پسې ډیر ما ضرور نوم نه یې دی او دلار نو ما ځان کچیر تا خپلوان زما غغوري نو کلی شي چې په ستراتاویا تلور سو ندی اته دیر شمیرا لمون سره په اړیکه کې البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي تاسو د خپل غږ اورېدلی شي ماشاءالله چا پسې خپای
هلو السلام علیکم زه محمد یم وروره د سردار محمد چې د نور محمد زیدی د هلمند د ولایت د هغه معلومات تر کوم یو نمبر در کوم د قدره تلیفون ورته وکړي نمبر به 2 0 8 9 9 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
شیراز په شهر کې دا نمبر یې ما ته راکړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. وسلام.
سلام مینا درنښت تاسو دا او د ازادۍ راډیو درنو نزولو مینهناک اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. د پیغام په لیکه ستاسو همیشنی اوریدونکی نایتلا سنګیوال د وردګ ولایت څخه. مخکې یو څو ورځې مخکې کوم دوست پیغام ثبت کړی و د سردروالي په نامه باندې د کندهار ولایت څخه. د هغې پکې کوم دوست ورک شوی و، نو د هغه دوست معلومات زما سره شته. هغه زموږ په سیمو کې اوسېږي، تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته زموږ په سیمو کې دی، نو دلته اوسېږي. نوم یې غاجان دی. نو که چېرته سردرولي ورور نور معلومات یا غاجان په نامه باندې غواړي، نو زما نمبر به ورته اعلان کړم او دی دې نوټ کړي او ما ته دې به زنګ ور باندې ووایي. د ټلیفون شمېره مې ده 0-2-2-6-6-8-8. شماره تکرار 0-2-6-6-6-8. نمبر زما خدای وکړي چې دی وزره واخلي او ما ته ور باندې زنګ ووهي.
سلام علیکم، زه د زابل ولایت شمول زو د سوالی ز د سره په تماس کیم. زه له کندهار څخه دغه روغ راځم، بس قناه پرې دلته مې شنه پیدا کړل د رخلانین په نامه ده. په هر مسلمان ورور د غالي کړو کله ما سره پر دغه شمیره تماس ونیسي 0-3-2-4-5-5-8-9. دغه مې شماره ده ورور، په هر مسلمان ورور بس شنه ورو کله ما سره پر دغه شمیره تماس.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبره کوم. د غزنی د ولایت د راج آزادی راډیو ته ټلیفون یو څه کړی و چې زما د ځی ورځ کې زما تقریبا 30 کاله کېږي چې د شاهزاده نادرکه اوس خو نه څه کوو بچیان لرم. دغه ښځې کور ماته نه رمانېږي، نه ماته دا رمانېږي. دا زما مور دې سر دي، ما بل ورځ پیغام نه شو کوم مخکې. بیا د دې سره شمېره ورځ و نن به ازادي راکړي چې مور اورېدله که چېرې مثال دی زما دغه بل ورځ کښې د دغه ښځې ورځ واوري. دا زما نمبر دی 0-5-6-6-6-6. زنانه کوم چې زنګ راوالي وو هغه په فارسي خبرې کول 0-7-6-6-6-6-6. یعنې مې شمارې خداحافظ.
مننه. السلام علیکم، زه محمد حلیم د کندهار څخه خبره کوم. زه د ازادي راډیو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه وایم چې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی، زه احمد نومېږي، د پلار نوم یې ګلاغا دی. نو دا داسې غونه سره دي کېږي چې ګوره له کومه ځګې سره تښتېدلی دي، نو د دې زموږ پر ځای دی. موږ کولای شي چې زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. د هر چا چې وي 0-5-6-5-6-1-1. شمېره یو ځل بیا درته وایم 0-5-6-5-6-1-1.
سلام علیکم، زه محمد تعوز د زابل د ولایت ستی سره په تماس کیم. یو شپنغری سړی چې د لیونهاله سړی، یو شپنغری سړی د سور سړی د پنډه پزه یو پر سڑک ما ته په مخ راغی بیا لیون حالو ما ول چیرته ځو ل افغانستان ته ځم بیا ما په موټر کې را واخستې یو شاتم په لاس ور کړی ده نو مې را ته واخستې چې محمد نبی یاد کو کې غلام نبی یاد کو زه بیا نن ما سره یو بل نه پام سپور دا غسه شز دا کما نو دا سړی کړه هر چا کې زما ته دی په دغه شمیره زنګ وی صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس زه به بیا دا شمیره یوارې تکرار کړم صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس سپین غری سړی و سرمایي لیون حاله سړی و په دا بغل کې یو مسله م نیولې وه دا لاس نه داسې ټینګ نیولی و چې خوږېدی به که به څنګه وو نو که د هر چا دغه سړی ورکې وروره بس به دغه شمیرې ته دې زنګ ووي مننه یو جان
ستا یې هم په مخه ښه وروره او مننه چې د دې کس په اړه مو معلومات راکړل هیله ده چې کورنۍ یې دا پیغام اورېدلی وي او بېرته له خپل اورک سره یو ځای سي دوستانو ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم که په خپلو سیمو کې د داسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې له خپلو کورونو او خپلوانو څخه ورک وي نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ د ورکو کسانو نوم ځای او نورې نشانې چې ممکنه وي ووایاست څو خپلوان یې پیدا سي د ټلیفون شمېره مو داسې ده
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481 یا وری بیا وایم 0000243481 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
اوس به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
ولی سلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه کوم زما یو ورور دی د کندهار ولایت د میرویس مینی اوسیدونکی دی په کندهار ښار کې د استډیوم د پارک سر نادر کسوی دی کار مسلمان روډ ته پاتې یا معلومات یې زموږ ته زرګي په دغه نمبر تماس ونیسي دوه کاله کیږي صفر اویا اته اویا یو شپېته نه سوه اته پنځوس بله شمېره ده صفر اویا اته اتیا نه پنځه پنځوس څلور اتیا مایل نومیږي د محمد جواد زوی دی د مالی مدالم لمسی مننه تاسو
السلام علیکم محترم او اوریدونکو تاسو سلام احمد جان ولا جابر جان چې نظر کړه تقریبا درې کال کېږي چې لږه سدي تکلیف هم لري ساده ده او نه خیداده چې نور کوڅه ده او په ځنه منډې څو تاره ګیره ده او که هر چا ته پته وي یو پېژني او یو لیدلې نو په دې شماره دې زنګ وي صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا دوباره بیا یې دا نوم صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا وسلام
سلامونه زه عبدالقیوم الاسمل د قرات ولایت د بالابلوک درسوالۍ د ګرانۍ د کلي سای سره په لین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپاڼس کاله عمر دی د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دي که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د معلومات لري وروره کولای شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوړي وروره نولس لکه افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ
زه د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو د ماشین ثبتوونکي شمیرې ته دا پیغام ثبتوم زموږ یو هلک چې پنځلس کاله عمر لري اصلي نوم یې حمدالله ده په البته مور و پلار یې له ډېره نازه بابۍ بولي د پلار نوم یې پیزو اکا ده نو د درو میاشتو را په دې خوا له خپله کوره څخه نادرکه سوی ده او د پلار هم دغه یو زوی ده نو که هر چا ته معلومات وي نو د دې هلک په هکله باید موږ ته معلومات راکړي نو د دې به ډېر نیکي او ځواني وي خو که هر چا پیدا کوي د انساني او اسلامي همدردۍ له امله دې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمېره ده صفر اویا شپږ اویا دوه نوي پنځه سوه یو اتیا شمیره یو ځلې بیا تکراروم صفر اویا
شپوغ اویا دونیوی پنځه سوه یو اتیا.
سلامونه نیکی لی صحیح نام دا هلمند ولایت نه دی اکچولی تم پر لیکه باندې زما یو د کار زوی دی رحم الله په نامه دی تقریبا د دوه کاله کېږي چې د کوره سنه درک دی نه د مرګ او د ژوند درک نه لرو. که څوک د ده په اړه معلومات لري یا د ده په اړه کوم دوستان خبر وي د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسېدونکي دي لطفا دې زموږ سره د انساني مهربانۍ له مخې دي د ټلیفون پر همدغه شمارو باندې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه او پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا.
السلام علیکم ماما شرور زما احمد نعیز ماما شرور ماما شرور ماما احمد چا ماما شرور په ماما چا دا شپږ کاله کېږي چې ورکسوي دی شپږ کاله کېږي چې ورکسوي دی چې تاسو ته په اړه معلومات لري د اسمان تاسو ورکسوي تاسو ته په اړه معلومات لري مستجه پیغام نشر کی یا مستجه په اړه معلومات کی یا مستجه دوه کاله داری چې نیو کو کېږي
سلو السلام علیکم حکمران عادل یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د سرپلان کې یم. زما یو د عامه زوی ورک دی مولوي نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي پنځه ویشت کاله عمر لري نو که هر څوک هر ور په دغه اړه معلومات لري په دغه لاندې شمېرو دي اړیکه ټینګ کړي صفر اووه سوه اووه څلوېښت صفر اته شپږ شپېته نهویشت اووه سلام.
السلام علیکم شاره خبره کوم ما بچی خالد عبدالمتین په نامه دی د هلمند اغدام ولسوالۍ دی کلکان د کرلې اوسېدونکی دی د دوه میاشتې کېږي چې ندرکه دی که هر څوک په اړه معلومات لري نو زموږ سره په داسې نره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور سوه څلور څلوېښت یو اتیا درې سوه څلورویشت ډېر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه احمد میزن د کلابیس څخه تاسو ته پته ما کړم زما وی رک دی د لوس کالو دی کاته ته پته وي په دغه شمیره دی زما سره اړیکه دی کې صفر وسته یو لس شپږ و دوا اته یو نه نن یې مصباح الله دی چار چار ته ځکه کې زما ته په دغه نمبر باندې
جانام پنام شپان کار کی سخت پښښنی کدی زما ځغه او دی بدل چې په پښمیرې ماته زنګ وي صفر و صفر اته پنځه درې و و هندر نه اته شپه ازادي راځي تر کوم چې زما دغه هیله وګ دا زما پیغام نشه و سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه د کلاوډس څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالحدی په نامه دی د یو کال کښې شورک دی که چا مال چا ته معلومات وسو په دغه شمېره کښې زما سره اړیکه ګیر کړي صفر اووه سوه یوولس شپږ اووه دوه اته یو نه چې هر چا ته معلومات وسو او که پیدا کړي په دغه شمېره کښې زما سره معلومات وکړي که چا ته هر چا پیدا کړي بیا دې خپل انعام پر سر واخلي د دغه نه. السلام علیکم.
په مخه دې شه. دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خپرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خپره کړه. البته نور پیغامونه هم ستا خو د خپرونې وخت هم دومره وو نور به په نورو خپرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یوځای سي او خوشحاله ژوند ولري. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادم وم
چه کافه